السلام علیکم په کابل کې د غرمې 12:25 د ازادي رادیو د پښتو یو ساته خبرونه ډیره برخه ازادي رادیو مجلې ته څنګه سوې د خطر څنګه تینې راپورونه هم لرو چې په لړ کې د امریکا د پوز د لوی درستی څرګندونې او چې د داعش پاړه د جنگ د نوې ستراتیژي پاړه کړې دي د غرض د هغه افغان محصلینو شکایتونه هم او چې د تحصیلي بورسونو د غیر عادلانه ویش په اړه یې کړې دي خو تر صدمه جنقه الکوزی د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه اوروي
د پاکستان خبری رسنې وایي د انګوراډي سیمه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پوله تړل شوې د افغانستان او اروپایي اتحادیې د همکارۍ تړون نهایي شو او روسیه او چین وایي ایران او د نړۍ شپږ طاقتونه یو اټومي تړون ته نږدې شوي پوره خبرونه وویل لمړی د افغانستان مربوط خبرونه د پاکستان خبری رسنې وایي د انګور اډي سیمه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پوله تړل شوې خبری رسنې د پاکستاني چارواکو له خولې وایي د پکتیکا ولایت په انګور اډي سیمه کې د افغان او پاکستاني ځواکونو د نښتي وروسته دا پوله تړل شوې ده پاکستاني چارواکي او د قبایلي سیمو مشرانو د هیواد رسنیو ته ویلي دا مهال د انګور اډي له لارې د موټرو او خلکو تګ راتک بند دی او د پولې دواړو خواو ته زیات شمېر بارونکي لارې لیکه ولاړې دي په راپورونو کې ویل شوي وو چې د چهارشنبې په ورځ په انګور اډه کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ هغه مهال جګړه ونښته چې پاکستاني ځواکونو غوښتل د افغانستان په خاوره کې تاسیسات جوړ کړي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت او د پکتیکا سیمهییزو چارواکو ویلي په دې نښته کې د نجیب الله په نوم یو افغان سرتیری او 8 تنه پاکستاني عسکر وژل شوي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پیښې په اړه پرون په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړ د افغانستان او اروپایي اتحادیې د همکارۍ تړون نهایي شو جمهوري ریاست په اعلامیه کې ویلي د شراکت او پراختیا د تړون پرون ماښام د جمهور رئیس محمد اشرف غني په حضور کې د دواړو اړخونو د استازو لخوا لاسلیک شو دا تړون د افغانستان له لوري د جمهور رئیس اقتصادي سلاحکار حضرت عمر زاخلوال او د اروپایي اتحادیې لخوا د دې اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګیرینی لاسلیک کړ د افغانستان جمهور رئیس اشرف غني په دې اړه ویل د دغه تړون نهایي کېدل د افغانستان او اروپایي اتحادیې ترمنځ نوی فصل پرانیزي له بلې خوا د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګیرینی وویل چې افغانستان په تیرو 10 کلونو کې ډېرې لاسته راوړنې درلودې خو ډېرې ستونزې لا هم په مخ کې پاتې دي روسیا او چین وای ایران او د نړۍ شپږ طاقتونه یو اټومي تړون ته نږدې شوي دي د روسیې د بهرنۍ چارو مرستیال وزیر سرګی ریابکوف پرون په ویانا کې ویل ټول اړخونه په دې نظر دي چې دا مسله باید په څو راتلونکو ورځو کې حل شي د روسیې دغه جګپوړي استازي دغه راز وویل تهران ته د نړیوالې اټومي انرژۍ موسسې د رئیس یوکیا امانو سفر په مذاکرو کې ډېر زیات وضاحت رامنځته کړ لدې مخکې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی ویلی و ډېر زیات امکان شته چې ایران او د نړۍ شپږ طاقتونه په یوې پراخې معاملې سره شي د ایران برېتانیا چین فرانسې جرمني روسیې او د امریکا د متحده ایالاتو استازي په ګډه په هغې معاملې کار کوي چې له مخې به یې د تهران د اټومي پروګرام مخه ونیول شي او په مقابل کې به په ایران نړیوال بندیزونه کم شي شامل اړخونو د وروستۍ معاملې لپاره د جولای 9 نېټه ټاکلې ده د پاکستان پوز نن ویل د پنجاب ایالت د ټرین د مشکوک ټکر د پیښې د مړو شمیر 11 ته پورته شو په ټرین کې د پوځیانو او د هوایي د کورنیو په ګډون له 200 زیاتو کسانو سفر کاوه چې د پنجشنبې په ورځ د یو پله د چپه کېدو له امله د اوبو کانال ته وغورځېد دا پیښه چې د حکومت د یو وزیر په وینا ممکن د ورانکانۍ عمل وي وزیر آباد ښارګوټي ته نږدې شوې ده ټرین د خاریان پوځي خارګوټي په لور روان و د پاکستان د پوځ ویان آسم بجوان ویل تر اوسه د 11 کسانو مړي راایستل شوي او د نورو لټون روان دی د پاکستان دولتي ټلویزیون ویلي په مړو کې د پوځ یو قمندان د هغه میرمن او لور هم شامل دي بجوا زیاته کړه د پیښې له ځایه له اتیا او زیات کسان ژغورل شوي دي د پاکستان پولیسو هغه عیسوی سړی او د هغه میرمن د مسلمانانو له هجوم څخه وژغورل چې دین ته د سپکاوي په تور د وژل کېدو له خطر سره مخامخ شوي وه دا پیښه چې د پنجاب ایالت په ماکی کلي کې شوې د حکومتي چارواکو د هڅو بری ښیي په پاکستان کې په ډېرو مواردو کې دین ته د سپکاوي په تور کسان د عامو خلکو لخوا په خپل سر وژل کېږي د پولیسو سیمه ییز مشر سهیل ظفر چاترا وویل دغو دوو تنو بې سواده عیسویانو د اعلانونو هغه زړه لوحه چې په عربي ژبه د کالجونو اعلانونه او آیتونه پکې لیکل شوي ول د بیده کېدو لپاره یې په ځمکه اچولې وه د کلی مسلمانان په دې کسانو راټول شو او د هوای په وهلو پیل وکړ دا بې سواده عیسویان نه پوهېدل چې ګناه څه ده د پولیسو مشر وایي پولیسو دا کسان وژغورل او په لاهور کې د عیسویانو ټولنې ته تسلیم کړل د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف په یو هوایي برید کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یو مهم مشر چې د ځان وژونکو بریدګرو د امیر په نامه هم مشهور و وژل شوی دی. وژل شوي کس په عراق او سوریه کې ځان وژونکي استخدامول. یو امریکایي چارواکي وویل طارق بن طهار العوني الحارزي چې د تونس تبع او په سوریه کې د امریکا د بي پیلوټ الوتکې په حمله کې وژل شوی. د امریکا د خزانې وزارت 13 میاشت حارزي د نړیوالو ترورستانو په تور لیست کې شامل کړ او هغه د ځان وژونکو برید کوونکو د امیر په نامه یاد کړی. د امریکا دفاع وزارت وایي د حارزي په وژل کېدو سره د داعش د وسلوالو د انتقال چارو ته سخت زیان رسېدلی دی. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
خبرونه مو له ازادي راډیو اورېدل وړاندې په خبرونه کې دغه مطالب لرو. لکه چې وړاندې مو وویل، د امریکا د پوځ لوی درستیز د داعش په وړاندې جګړې لپاره د نوې تګلارې خبره کوي. دغه راز د دې ترڅنګ به په یوه ځانګړي راپور کې واوري چې د افغان محصلینو هغه شکایتونه راغلي دي چې د تحصیلي بورسونو د غیر عادلانه ویش په اړه کړي دي.
کوم شرایط چې وو هغه ټول شرایط مو ورته پوره کړل. خو بدبختانه چې واسطه مو نه درلوده، هماغه کسانو واسطه درلودل، هماغه په واسطه لاړو او موږ پاتې شو.
ازادي راډیو مجله په همدې سات کې مې روي د خبرونه مو تریوې بجې ده چې زه فریبا ظاهر د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. را سره اوسئ. تاسې ازادي راډیو اوري. دوستانو، د امریکا د پوځ لوی درستیز د اسلامي دولت ډلې یا داعش خلاف د جنگ د یوې نوې ستراتیژۍ خبر ورکړ. جنرال مارتین دیمسی دا هم ویل چې په افغانستان کې ځینې ډلو د داعش بیرغ پورته کړی، خو افغان امنیتي ځواکونو خپله توانایي او وړتیا ثابته کړې ده. سلطان محمد سرور نور تفصیل اوروي.
د امریکا د اردو لوی درستیز جنرال مارتین دیمسی وویل چې د دغه هیواد نوې ملي ستراتیژي په نړۍ کې روانه بې نظمي په پام کې نیسي او واشنگتن په دې کار کوي چې د داعش خلاف جنگ لپاره یو شبکه جوړه کړي. جنرال مارتین دیمسی وویل وروسته له دې چې د امریکا ملي پوځي ستراتیژي څلور کاله مخکې خپره شوه، په نړۍ کې بې نظمي زیاته شوې او د امریکا ځینې مقایسوي برلاسی هم کمزوري شوې دي. داعش په کومې ځانګړې سیمې پورې محدود نه دی، په دې معنا چې یوازې په عراق او افغانستان کې نه دی. تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې هم داسې ډلې شته چې د داعش مفکوره یې غوره کړې او بیا ډګر ته راوتی دي. هغه مفکوره چې د نایجیریا تر بوکو حرام ډلې پورې چې داعش سره یې بیعت کړې هم غځېږي. د امریکا د پوځ لوی درستیز وویل چې افغانستان به تر یوې مودې پورې له جنگ جګړو سره مخامخ وي، خو د افغاني ځواکونو په ظرفیت او وړتیا یې ډاډ څرګند
کړ.
زه فکر کوم چې د موږ ټولو پوځیانو او ټولو هغو دفاع وزیرانو چې ما ورسره کار کړی همیشه یې ویلي دي چې افغانستان به تر هغې له جنگ جګړو سره مخامخ وي تر څو خپل داخلي اختلافات حل کړي. مهمه دا ده چې مرکزي حکومت وضع کنټرولولی سي. نو که چېرې د یوې ولسوالۍ مرکز سقوط وکړي، باید بیرته ونیول سي او د افغانستان ملي امنیتي ځواکونو تروسه په دې حق له خپل توانایي او ځواک ثابت کړی دی، خو بیا هم دوی مرستې ته اړتیا لري. د امریکا لوی درستیز زیاده کړه چې واشنگتن به په داعش باندې خپل فشار ته دوام ورکړي چې د متحدینو په لږ مرستې به په پای کې دغه ډله د خپلو تناقضاتو د زور لاندې پرېوځي. جنرال دیمسی وویل چې د داعش خلاف د امریکا هلې ځلې باید دوامدار وي او واشنگتن ځکه داعش ته یو مهم ګواښ دی چې هر هغه څه چې امریکا ورباندې باور لري لکه تنوع او مدني او دینی ازادي داعش مخالف دی.
دوستانو، مخکې تر دې چې د ازادي راډیو مجله دروورو، یو ځانګړی راپور لرو چې پکې راغلي یو شمېر افغان ځوانان د تحصیلي بورسونو د غیر عادلانه توزیع څخه شکایت کوي او وایي چې تر ډیره د حکومتي چارواکو خپل خپلوانو او مالدار کسانو ته د دوی برخه حق رسیږي. دا چې د لوړو زده کړو وزارت چارواکي او اړوند نور مسؤلین دې شکایتونو ته څه ځواب لري، د یوسف زدران په دې ځانګړي راپور کې اورو.
د تحصیلي برسونو په ویش کې تبعیض او بې عدالتي د ټولنیزو نورو ستونزو ترڅنګ افغان ځوانان اندېښمن کړي او په دې اړه ډېر ګیلمن دي. ډېر دا شمېر تعلیم یافته ځوانان وایي د ټولو شرطونو له پوره کېدو سره هم دې باور ته رسېدلي چې له هېواده بهر تعلیم یوازې خوب پاتې کېدی شي او بس. جنت ګل یو له همدې محصلینو څخه دی چې د بې عدالتۍ او حکومتي چارواکو له دوهګونې چلند شکایت کوي. دا ځوان چې د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو محصل و موږ ته یې وویل دا چې د کانکور نمرې یې ښې وې د پاکستان برس زیری وشو. په افغانستان کې ټول کارونه بشپړ کړو او هغه یوه ته د زده کړو لپاره ولاړ. هغه په دې اړه نور وایي.
بیا لاړم پېښور ته مانتون و د پېښور یونیورسټي په نامه باندې. راته وویل چې د کوم بورس باندې چې ته راغلی دا بورس باندې یو بل نفر راغلی دی، یو څو یو هفته کېږي چې راغلی دی. زه چې کله افغانستان ته راغلم یو دوه میاشتې مې وروسته بیا زنګ ورته وویل، راته ویلې چې خیر اوس نه کېږي، بیا بیا په راتلونکي کال کې تاته بل نوی چانس پیدا شي. د وسیطې دي او پیسې د
په وروستیو کلونو کې زرګونه افغان ځوانان د مرسته کوونکو هیوادونو د برسونو څخه په استفادې هغه هیواد ته د تحصیل لپاره هم تللي دي. خو غټه ستونزه چې افغان ځوانان ترې ناراضه دي د دې برسونو غیر عادلانه ویش او دا ده چې په وروستیو کې دا برسونه د چارواکو لخوا په پیسو خرڅېږي. له همدې ډلې یوې محصلې چې نه یې غوښتل نوم او غږ یې خپور شي ازادي راډیو ته وویل، د هندوستان برسې د کمیشن کارانو څخه په $4,000 ترلاسه کړی او هلته په درس بوخته ده. هغه وایي چې د برسونو پلورل او پیرودل په ماهرانه شکل ترسره کیږي. یو بل ځوان رضا خان باوري وایي د بنگلاديش هیواد تحصیلي بورس ټول شرایط یې بشپړ کړي وو، ولې د کار په اخر کې په ماهرانه ډول د نوم له لسته باسل شوی او تر اوسه سرګردانه ګرځي.
کوم شرایط چې هغه ټول شرایط مو ورته پوره کړل، خو بدبختانه چې واسطه مو نه درلوده، نو هماغه و چې هغه کسان چې پیسې درلودې یا واسطه درلوده هغه د موږ پر ځای باندې بنگلاديش هیواد ته لاړو. نه نه استدیم د نمرات مجموعه وای ازموینه کې کامیاب شوی ما ټول شرایط مو ته پوره کړي وو. تقریبا شپږ میاشتې د موږ پیسې هم لاړې، منډې ترډم هم وکړې، هماغه کسانو واسطه درلودل، هماغه په واسطه لاړو او موږ پاتې شو.
د لوړو زده کړو وزارت د معلوماتو پر اساس اوس مهال له 1000 څخه ډیر افغان محصلین د برسونو له طریقه د لیسانس، ماسټر او دکترا لپاره په بهرنیو هیوادونو کې په درس بوخت دي. ویل کیږي چې دا شمېر برسونه د طرز العمل مطابق چې د افغان حکومت لخوا تصویب شوی د یو لړ مراحل وروسته چې دا اړونده هیوادونو د سفارتونو لخوا هم تاییدیږي په شرایطو د برابرو کسانو په واک کې ورکول کیږي. د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي محصل فیروزی د هند بورس د فرمې ترلاسه کولو لپاره د لوړو زده کړو وزارت ته راغلی وو او وایي د لوړو نمرو له امله د هندوستان بورس ته بریالی دی، خو دا چې لاړ به شي کنه اندېښنه لري. زما د برسونو کارونه د مراحلو لاندې دي، خو نه پوهېږم چې آیا د واسطې په شکل خلک ځي کنه. استعداد هم په نظر کې نیول کیږي. په داسې حال کې چې دا شکایتونه ډېر دي، محصلین وایي د لوړو زده کړو وزارت د برسونو توزیع لپاره جوړ شوی کمیسون هم تر ډېره غیر عادلانه عمل کوي. خو د دې کمیسون او د ولسي جرګې غړي هومیرا ایوبی دا څرګندونې ردوي او وایي، زه په اطمینان سره ویلی شم چې په دولتي برسونو کې هیڅ ډول ستونزه نشته، ولې متاسفانه یوه برخه برسونه چې د سفارتونو لخوا ورکول کیږي برسونه سفارت ورکوي چې په عین حال کې د ولسي جرګې د پوهنې او لوړو زده کړو د کمیسون رئیس کمال ناصر اصولي وایي چې په دې وروستیو کې داسې شکایتونه ترلاسه کړي چې وایي د ځینو سفارتونو لخوا یو شمېر برسونه حکومتي چارواکو پورې تړلو کسانو ته ورکول کیږي.
د پاکستان سفارت، سفارت همدا ډول، د هند سفارت، دوی هر وخت کوشش کړی دا چې ځینې برسونه د افغان حکومت طرف ته ورکړي او ځینې برسونه وساتي خپلو هغه کسانو ته چې د دې سفارتونو سره ملګري او شکایتونه راځي. پاکستان سفارت د ډاکټر عبدالله او محقق خلکو ته ډېر تحسونه ورکوي.
د لوړو زده کړو وزارت چارواکي وایي حاضر دي چې د برسونو د شفافو ویشلو پاک له هر ډول پوښتنو ته ځواب وایي. د دې وزارت ویان محمد عظیم نوربخش د دې ستونزې پړه پر هغو سفارتونو اچوي چې افغان محصلانو ته برسونه ورکوي.
ځینې زموږ محصلین دي چې په ښه شکل یعنی توانمندي نه لري، دلته یا ناکامیگی یا بورسونه زایکیگی ورنه دا چه دا زموک زوان لکوم طریقه لکوم سفارت نه اغیوات تا پا اصطلاح معرفی سویده دا زموک مسئولیت نده.
بلخوا د بهرنیو چارو وزارت وایي که څه هم په افغانستان کې میشتو سفارتونو دا تورونه رد کړي، خو بیا هم غواړو دغه موضوع وڅېړو. د یاد وزارت ویان شکیب مستغنی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د
سفارتونو ژمنه کړې چې دا مسله به د خپلو هیوادونو له مسؤلینو سره شریکه کړي او د هغوی له منظوري وروسته به د بورسونو په ورکولو کې د افغانستان ځینې مربوطه ارګانونه هم داخل کړي، خو له بده مرغه چې تر اوسه روښانه شوې نه ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت به دا مسله چې سفارتونه ځینې افغانانو ته په مستقیمه توګه برسونه ورکوي وڅېړي. که څه هم افغانانو ته د برسونو د ورکولو پر پروسه انتقادونه کېږي، خو د لوړو زده کړو وزارت وایي هڅه به وکړي چې د برسونو د ورکولو په برخه کې شته ستونزه اواره کړي.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمن اوریدونکو سلامونه می ومنئ ومانیم رادیوی مجله وړاندې کوم. په روانه خپرونه کې لیکوال او شاعر صدیق الله بدر د خپلو نویو ژباړو په هکله خبرې کوي.
انس میلر رحمین ګوی چې دی وایي وای زه چې کله نوم ټاکم د خپلې کیسې لپاره 200 نومونه غوره کوم.
طنز لیکوال سید فخرالدین هاشمی خپل طنزونه راوروي او د خپل طنزونو په باره کې غږیږي.
یو خبره سار سړي زما پاک لکړې دا او ډیره پخه خبره کړې.
لنډه کایات او نور مطالب هم لرو. په سر کې نجیبه زمان د ونی فرنګي خبرونه راوروي.
د اطلاعاتو کلتور وزیر عبدالباری جهانی وای د بلخ، کابل او بامیانو په ګډون په څو ولایتونو کې د تاریخي ابداتو د سروې او پیژندنې لپاره څېړنې پیل سوې دي او د دغو آثارو بیارغونه د دغه وزارت د سلورځني پروګرام له لومړیتوبونو څخه ده. ښاغلی جهانی ویلي د جامع مینار د څلي او د زهاک د تاریخي ښار د ځینو څلو او په کابل کې د شهدای صالحین د تاریخي ستوپې د بیارغونې طرحه برابره سوې او د ملګرو ملتونو د سازمان علمي او فرهنګي موسسې یونسکو ته وړاندې سوې ده. د عبدالباری جهانی د څرګندونو له مخې په لوګر ولایت کې د عینکو د میسو له کان څخه نږدې 2000 تاریخي آثار راټول سوي او د هیواد ملي موزیم ته لیږدول سوي دي. د اطلاعاتو فرهنګ وزیر د ګرځندوی صنعت ته په پاملرنه ټینګار کړی ویلي دي چې په هیواد کې د ګرځندوی د صنعت د پراختیا لپاره د دولتي او غیر دولتي بنسټونو په ګډون د ګرځندوی انکشافي بورډ جوړ سوی دي او دغه راز د دغه صنعت د بیا احیا کولو لپاره د ګرځندوی د صنعت د ملاتړ د صندوق د جوړولو په باب د یو این ډبلیو ټی او په ګډون له نړیوالو سازمانونو سره هم خبري او موافقه سوې ده. همدارس د ګرځندوی د انسټیټیوټ د ودانۍ د جوړولو کار بشپړ سوی دی او دغه انسټیټیوټ د اساسنامې او نصاب د برابرولو په باب د پوهنې له وزارت سره هم کار دوام لري. د ځوانانو د ملي پالیسي تدوین او د لوستو ځوانانو لپاره د اطلاعاتي بانک جوړول له هغو پروګرامونو څخه دی چې د اطلاعات او کلتور وزیر په خپل لمړني سلورځني کاري پلان کې د هغو په اجرا کولو باندې ټینګار کوي. د اطلاعاتو کلتور وزارت د ځوانانو د چارو د معینیت او په افغانستان کې د ایکوال اکسس موسسې ترمنځ د همکاري تفاهم لیک لاسلیک سو. د دغه تفاهم لیک له مخې به دغه موسسه د ځوانانو د ودې او د ځوانانو د چارو د معینیت د کارکوونکو د کاري ظرفیت د لوړولو لپاره په بیلابیلو برخو کې همکاري کوي. د باختر اژانس د خبر لمخې د اطلاعات او کلتور وزارت د ځوانانو د چارو موین د دغه تفاهم لیک تر لاسلیک کولو مخکې ویل ځوانان د هیواد په سلو کې درې شپې ته وګړي دي او د دوی د ستونزو څېړنه او حل کول د دغه موینیت له دندو څخه ده او یاد موسسه باید له موږ سره مرسته وکړي. په افغانستان کې د ایکوال اکسس موسسې رئیس ډاکټر انور جمیلی د دغه موینیت د اړتیاو په پوره کولو کې د مرستو ژمنه وکړه.
ښاغلی صدیق الله بدر له تیرو دوو کلونو راهیسې د دنیا د مشهورو لیکوالو د لیکوالۍ اسلوب او روشونه معرفي کوي. په همدې باره کې مې له ښاغلي بدر سره مرکه کړې ده. د اورېدلو بلنه یې درکوم. بدر صاحب ستړی مس
په خیر دي ژوندی اوسي.
پخوا به د دنیا د دې مشهورو لیکوالو چې کوم څه راتله په دې مطبوعاتو کې بیا به ویل چې دا سړی په دې تاریخ باندې پیدا ده و مشهور آثار دغه دي په دغه تاریخ مړ سوی. او تاسو یو څو خبرې به وي او بس دا یو لنګ معلومات به البته مفصل به څنګه وو د کار له تخنیکونو سره یا د کار له شیوي سره د کار له روش سره به ممکنه نه و چې بلد سي خو د دوه کلونو رئیس ستاسو لیکنې د دنیا د مشهورو لیکوالو د لیکوالۍ د روش او طریقو په باره کې چاپیږي اول دا راته وایسته چې د دین مقصد څه ده.
تاسو خو ټکو ته اشاره وکړه د بهرنیو لیکوالو په اړه. مشهور بهرني لیکوال ګڼ دي امو په دوی کې د ګوت په شمار خلک پیژنو. د دې لدا دی چې زموږ پخوانی لیکوالو او زموږ اوسنی لیکوالو حتی د بهرنیو آثارو ژباړې لپاره مټې نه دي رانغاړي. یو نیم آثار هم چې ترجمه شوی دی هغه کې هم د ژباړې کیفیت موجود نه دی، یعنی ته له هغو ژباړو خوند نشي اخیستلی. طبعاً دا توپیر لري، د ژبې جوړښتونه دي، مثلا د انګلیسي ژبې خپل خاص جوړښتونه دي، د پښتو خاص جوړښتونه دي. هغه ژباړن کولی شي چې یو ادبي اثر ښه راوژباړي چې د دواړو ژبو په جوړښتونو باندې بلد وي. متاسفانه موږ چې دغه لیکوال نه پیژنو او یا یوازې په دې باندې کفایت شوی دی چې دوی ژوند مړینه او د آثارو شمیر خلکو ته ووایو، همدغه سبب دی. همدغو ټکو زه وهڅولم چې راځه دغه خپلو ځوانو لیکوالو ته هغه بهرني مشهور لیکوال وروپیژنه چې تر اوسه زیات زموږ په خلکو کې معرفي شوی نه دي. دا هغه خلک دي چې د دنیا له ډېرې معتبرې مشهورې خپرونې پاریس ریویو سره په متفاوت وختونو کې مرکې کړې دي. پاریس ریویو ډېره معتبره خپرونه ده. دې خپرونې هڅه کړې ده چې د نړۍ مشهور لیکوال او حتی غیر مشهور لیکوال د خپل ژوند آثارو او د لیکلو د طریقو په اړوند وپوښتي. ما یو وخت په انټرنیټ کې ځینی ادبي مسایل پلټل چې یو وخت له دغه مسلې سره مخامخ شوم. لومړی لیکنه چې ما ولوستله ایرانی لیکنه وه، تر یو ځایه پورې مې سر پرې خلاص شو، نور پرې ونه پوهېدم. بیا مې سر شو، بیا مې سر شو او د څو کسانو مې پیدا کړل. په دې ژباړو کې ځینې داسې وي چې تا ته یې خوند درکوو پرې پوهېدې هم، خو ځینې نورې ژباړې داسې وي چې نه به یې خوند درکوو او نه به پرې پوهېدې. آخر سر کې ما دا پرېکړه وکړه چې د دې کسان نه یو څه مواد راغوره کړم او خپلې ژبې ته یې راوژباړم. دا کار مې وکړو، خو بیا مې چې هڅه کوله په فارسی ایرانی کې داسې دا خلک معرفي شوي وو او د کار طریقې ښودل شوي وو چې زما سر پرې نه خلاصېده. حتی ما وایي چې که دا زه کټ مټ ژباړم نو نورو ته هم د افادې وړ به نه وي. نو په همدې سلسله کې ما اردو پسې وکتو او بیا انګریزي متن پسې ولاړم. دری، انګریزي او اردو مې درې واړه سره پرتله کړل. بلاخره یو داسې شی مې راوویسته چې زما خلک پرې پوه شي چې مثلا ارنست میلر همینګوی څه ډول لیکوالي کوي. او
بدر صاحب، په مجموع کې تر اوسه مو په دې دوو کلونو کې د څومره لیکوالو د کار هغه طریقې معرفي کړي دي، هغه شیوي معرفي کړي دي؟
په خورور ډول د سلو کسانو دي، خو د اتیا کسانو د کار طریقې باندې زما کار بشپړ شوی دی او یو کتاب هم چاپ ته چمتو دی او په دې تمه یم چې یو څه بس به نورته پیدا کړم او دغه کتاب چاپ کړم. زه په دې باور یم چې کله دغه کتاب چاپیږي نو مینوال به خورا زیات وي. البته نن سبا ځینې کسان دا وایي چې د چاپ په ډګر کې د شعر او داستان د چاپولو علاقه کمه شوې ده او اوس ځینې نورو مسایلو ته په ادبي ډګر کې توجه کوي. ښایي یو توجه دې خواته هم واوړي.
کنیم نو تاسو ورواړه ولا پارل. بدر صاحب، په دې کې به ډېر جالب لیکوال هم وو البته چې تاسو معرفي کړي دي، یا بیا هغه د کار طریقې ډېرې متفاوتې وي. په دغه سلو تنو کې ستاسو لپاره د چا د کار هغه طریقه ډېره متفاوته وه او په زړه پورې وه؟ کېدای سي هغه راوپېژنئ او یو څه یې هغه د کار په طریقه باندې خبرې راته وکړئ.
ما ته په لومړي سر کې د ارنست همینګوی د کار طریقه ډیره مهمه ښکاره شوه، ځکه لومړی ځل چې ما د کوم چا په اړه معلومات ولوسل هغه ارنست میلر همینګوی و. د همینګوی یوه جالبه خبره دا وه چې
زه چې کله کیسه لیکم او د کار وروستۍ برخو ته رسیږم، بیا هڅه کوم چې د خپلې کیسې لپاره یو نوم غوره کړم. په دې نوم غوره کولو کې هغومره زحمت زه وباسم چې د کیسې په لوستلو کې مې استلای دی.
زموږ اکثره لیکوال کم پام کړی دغسې حالات او کلی او شی ور خطا کې د لیکنې سرد،
حتی تر دې بتره لا ده چې دغه عادت زه هم لرم. له هغه رئیس چې اجتماعي شبکې راوتې دي، زه چې کوم شی هم لیکم، که شعر وي که کیسه وي، دفتن چې بشپړېږي فیسبوک ته ورغورځوم. البته یو هدف مې دا وي چې تی ولولې، نور ملګري ولولې، خپل نظرونه راکړي چې په همدغه شکل کې زما دا کیسه او شعر صحیح ده او که نور کار هم غواړي. خو دا یو بد عادت هم دی، ځکه ته بیا نور هڅه نه کوې چې په دې کیسه یا شعر کې ګوتې وهي یا کار وکړي. خو هنس مې لر همین ګوي چې دی وایي زه چې کله نوم ټاکم د خپلې کیسې لپاره 200 نومونه غوره کوم. په دې 200 نومونو بیا فکر کوم تر څو چې یو نوم انتخابوم. دا د ستورو لیکوالو کار دی. نو تاسو فکر وکړئ چې یو لیکوال د خپلې کیسې د نوم پر سر دومره فکر کوي، 200 نومونه غوره کوي، له 200 نومونو یو نوم غوره کوي، بیا نو د کیسې په پلاټ باندې څومره کار کوي؟
بدر صاحب، دا یو خو فرزنده عمومي تبصری دی چې امکان لري د دې لیکوالو په ایسه کیسه وي. تاسو یې د کار نمونه هم په خپلو لیکنو کې چاپ کړی دی، یعنی ستا ور سره؟
هو، ځینو لیکوالو ویلي دي چې مثلا سل کاله یوازیتوب د گارسیا مارکس کتاب، ځینې ناول لیکونکي دي چې په شپږو میاشتو کې، په دوو میاشتو کې، یا په یو کال کې، یا په دریو کالو کې یو ناول لیکي. خو گارسیا مارکس په خپل دې ناول باندې کلونه کلونه وخت لګولی دی، ځکه تر ټولو غوره او شاهکار ناول دی. او د گارسیا مارکس د شهرت سبب هم دغه ناول ګرځېدلی دی، سل کاله یوازیتوب. ځینې تفاوتونه د هر لیکوال په کار کې شته. مثلا ما ته غوره په دې کې ځینې داسې شیان هم و چې یو ډاکټر لیکوال شوی دی، تر نورو ډېر ښه لیکوال شوی دی، بیا ډاکټري پرېښې ده، لیکوالۍ ته یې مخه کړې ده، ځکه تر طبابت په لیکوالۍ کې ځان کامیاب لیده. یا ځینې کسان د هوټل دغه ګرسونو، د ځینو کسانو نورې دندې وي چې لیکوالۍ ته راغلي، بیا یې ویلي دي چې یوه متفاوته خو خوندوره فضا ده. مثلا ما یو بل تناسب هم په دې کار کې نظر کې نیولی دی، او هغه دا دی چې ګڼ شمېر ښځې لیکوالې مې پکې معرفي کړې دي، او د دوی د کار طریقې مې پکې بیان کړې دي، چې په هغو کې یوه ویرجینیا وولف ده. هغې به همیشه دا ویل چې زه غواړم چې د لیکوالۍ د کار لپاره ځان ته یوه کوټه ولرم. هغه تر ټولو لوړه فیمینیسته لیکواله وه، او هغې دا ویل چې یوه ښځه باید خپل مالي استقلالیت ته ورسیږي، او که لیکواله وي نو د لیکوالۍ د کار لپاره باید ځان ته یوه کوټه ولري چې کار وکړي.
بدر صاحب، څه عملي استفاده کېدای سي ستاسو له دې کتاب نه که په راتلونکي کې چاپ سي؟
زموږ ځوان لیکوال پر دې مهین دي چې یو څه ولیکي، پر دې مهین دي چې شهرت ته ضرور رسیږي. خو لیکوالي داسې یو شی نه ده، یا شاعري داسې یو شی نه ده چې ته پرې شهرت ته ورسیږي. ته باید یو داسې څه ووایې چې له نورو متفاوت وي، او د په انسان کې د یو ډول هیجاناتو د رامنځته کېدو سبب وګرځي. خو وچ په وچه یو کیسه، یو شعر پر هیچا باندې تاثیر نه شي کولای، او نه ته پرې شهرت ته رسېدلی شي. دغلته چې ما کوم اتیا کسان معرفي کړي دي، او د دوی د کار طریقې راغلي دي، دا زموږ زلمیو لیکوالو ته، ځوانو لیکوالو ته دا ورزده کوي چې لیکوالي هغومره اسانه نه ده چې تاسې یې ګڼئ، شاعري هغومره اسانه نه ده چې تاسې یې ګڼئ. د شاعرۍ او لیکوالۍ په مخ کې دغه خنډونه پراته دي. له دې خنډونو که تاسې ورتېرېږئ، نو بیا به تاسې یو ښه لیکوال او یو ښه شاعر باندې بدلېږي، او کنه څه چې تاسې لیکئ هغه یوازې تاسې له خوند درکوي او د ټولنې په درد نه خوري. داسې د کار طریقې په دغه کتاب کې راځي چې یو نوی تازه کار لیکوال ته لارښوونه کوي چې ته د لیکوالۍ په لومړیو کې باید څه وکړې. مثلا ارنست همینګوی ویلي دي چې زه چې دغه کله لیکوالي هم کوم، یوه لنډه کیسه لیکم، په هغه باندې ورځې ورځې وراړم، او بیا چې کله په دې باندې پوه شوم چې له دې کیسې نه زه هم خوند اخیستلی شوم، او هم په مفهوم پوهیږم، او هم په دې پوهیږم چې په خلکو باندې اثر کوي، بیا یې چاپخانې ته ورکوم.
بدر صاحب، کومه داسې لنډه نمونه به د یوې معرفي وي در سره
تاسو د مثال خبره وکړه و منصب ما د کلید په پکسو اتشپېته ما غاڼه کې چې تر ټولو ورستۍ غاڼه ده په دې کې د ریمونډ کارور د کار طریقې باندې لیکنه کړې
و بل سره ټوله خونه کې نو داسې اخوا غیره ته وای
او لیکنه خو ډېره اوږده ده ریمونډ کارور وای هر ورځ لیکل کوم ډېر خوند را کوي کله کله په لیکلو کې دا رانه هیریږي چې د ونۍ کومه ورځ ده
دا به نو اتمن بیکاره مونه کای ماموریت لرلای نه ورنه یریږه ښه
دی وای خدا کومه ستونزه نه ده ما زده کړی چې صبر وکړم او د فرصت په تمه اوسم آرام کینم او لیکل پیلوم همدا چې د میستر شاه کینم هر ورځ لاس دولس تر پنځه ساعته پورې کار کوم د بل خبره دا ده ومان سی وای چې پر دې بیړه نه کوم چې د کیسې تر پای ته رسیدو وروسته هغه چاته ولیکم کله کله سو میاشتې خپل لیکلي شیان له کوره نه وباسم کار پرې کوم یو څه ترې کموم او یو څه ورزیاتوم زه چې کله پر خپلې لیکوالۍ فکر کوم یا شاعرۍ باندې فکر کوم او له کله مې چې دغه کار شروع کړی دی د بهرنیو لیکوالو د کار طریقې زه اوس ګورم چې زما په کار کې هم یو څه بدلون راغلی دی او زه په دې ډاډه یم کله چې دغه کتاب چاپیږي او یا همدا اوس چې څوک کلید مجلې لولي او دغه برخه پکې لولي طبعا د هغوی په کار کې هم بدلون راځي او لیکوالۍ او شاعرۍ ته په لوړ او اوچت نظر ګوري نه په عادي نظر
کور مدان بدر صاحب په دې لږ چې کتاب چاپ سي زموږ اکثره لیکوال بیړه کوي ناولې د میاستې په سر کې شروع کړی د میاستې په پای کې چاپ ته ولي زموږ اکثره کارونه چې دي کله شعر په برخه کې دي کله نثر په برخه کې دي البته چې برسېرن دي یو علت همدا ده چې موږ بیا بیا غور نه ده پې باندې کړی له دې نه به خلک الهام واخلي تاسو ته د کتاب مبارکي لا وسول
مننه خوشاندې اوسې
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري
وای چې بیړۍ په نیت چلیږي په دې کایت کې چې اوسې وګمه رشید ولی او رو چې لنیت بدو سره څه کانه کیږي په دې لچې نیتونه مو سم سي
وم شاهزاده اونه و یو وخت یو پاچا و چې شپږ خزی لرلی او د هری خزی یو زوی و مانا دا چې پاچا شپږ زامن لرل خو پاچا یو بل وم زوی هم درلود د دغو شپږو زامنو او د دغو وم زوی ترمنځ تفاوت په دې کې و چې دغه شپږ وړه په ماڼۍ کې زیږېدلی و او وم په ځنګل کې زیږېدلی او لوی شوی و پاچا تکړه ښکاری و او د هوسۍ غوښه یې ډېره خوښېدله البته د هغې هوسۍ چې په خپله به یې ښکار کړه په سلطنتي دربار کې د اشپزانو کمی نه و مګر د پاچا په کور کې دا اوس یو دود ګرځېدلی و چې د هغه خواړه دې ملکې پاخه کړي ملکو به په نوبت سره خواړه پخول او پاچا ته دا نه و معلومه چې کومه ښځه یې تر نورو ښه دیګ کوي یو سهار چې پاچا ښکار ته روان و ملکو ته یې وویل زه نن یوه هوسۍ ښکاروم د هغې غوښه په خپلو منځو کې سره برابره وویشئ او جلا جلا یې پخه کړئ زه غواړم پوه شم چې تر ټولو خوندور دی کومه یوه کوئ ملکې غوښې ته منتظرې ناستې وې او پاچا په هوسۍ پسې ګرځېده خو د خدای کړه وه هوسۍ په ګوتو نه ورتله غرمه شوه ماسپښین شو او د ښکار درک لا نه و مغرور پاچا نه غوښتل چې کور ته تش لاس ستون شي پاچا د خپل نوکر په لاس ملکو ته پیغام واستوه چې تشویش مه لرئ پاچا ته خیر دی پاچا به د هوسۍ له ښکارولو وروسته کور ته ستون شي که ښکار وځنډېده پاچا شاید شپه هم په ځنګله کې تېره کړي مازدیګر را نږدې کېده او پاچا چې هوسۍ لا نه وه ښکار کړې سخت ناکرار و آس یې دومره تیز غلاوه چې د ځنګل بلې څنډې ته ووت دی ډېر لرې راغلی و لمر په غرغرو و خو هوسۍ لا نه وه موندلې مګر یو داسې څه یې ولیدل چې دلته یې بیخي تمه نه کېده هورې یو قصر ولاړ و پاچا ماڼۍ ته ننووت په هومره لوی ځای کې یوازې یوه پیغله نجلۍ وه پاچا دومره ښکلې نجلۍ په ټول عمر کې نه وه لیدلې دی پیغلی چی یو شهزاده و پاچه تا خپل کیسه تیره کرد. یو دیو پینزه کالا پخواه دی دی مور و پلار او دی دوی دی کچنه پاچه های طول اوسی دون کی و جلی و. یوازی همدان جلی جونده بریخی و. دیو غختل چی لنجلی سره و دو گری. خو پا دیو کودی شوی وی. کودی دا سوی چی دی بنیادم لزوزاد سره یا تر حوغ واده نکیده چی دی هفین جلی چی واده ور سره کوی شرط پورا نکری. شاهزاده اوریدلی و چې په یو ټاپو کې د سرو زرو یو ونه ده او په دې ونه کې یو زرین مرغه اوسی چې که هر څوک یې سندره واوري بیا هیڅ وخت بې رحمی نه کوي، په ډیر مهربان کس بدلیږي. شاهزاده یې له دیو وغوښتل چې دغه ونه او مرغه ورته راوړي. دیو ورته وویل چې دای خبر دی چې ونه چیرته ده، مگر ونی تا رسیدل خورا سخت دی. دیو ده همو ویل که پی وکال که دننه لونی او مرغ سر را ونه رسیدم، نو پوشه چه دخپلی حدسی پا وقت ختم شویم. او روست بیا کولیشه لبلچه سر را واده وکری، خو که دی اولاد وشونو رنگ بی ده سیوی لکه دوی زوگانو. پاچا دن جلی کلا بیتا بکری و جلی سلطنتی مانی تا ور سر بودل. ملکی حیرانی دریانی شوی چه سرای پا حسی پیسی دللی و او را غیل کلی خزی سر. دوی طولو تا ده نوی ملکی پا کلا رخوار اخلا. ده رخوار پا وار زیاد شوه. زکل نوی ملکی سر ده پاچا مینه وار پا وار زیادی دل. ده دوی زلونه یوازی حق وقتی اشول چه نوی ملکی زوی وزیگاوه او زوی بیخی بیزوگانو تا ورده. پاچا دیر و شرمیده. و ممالکه لبیزو دوله زوی سره د ځنګل د هغه غاړي مانی ته واستوله. البته څو نوکران یې ورسره کړی چې د دوی خدمت وکړي. ځنګل ته نږدې یو مکتب و چې یو لوی حکیم پکې شاګردانو ته درس ورکوه. د پاچا زمانو د همدې حکیم په مکتب کې درس وایه. بیزو دوله شاهزاده هم چې د مکتب د تلو شو دلته راغی چې درس ولولي. حلکه چه هم بیخی دلوی بیزو بچی تا ورته و خو حکیم جرعت و نکر چه پا مکتب که شامل نکری، زکه دی هم شهزاده و حکیم دیر جر ده نوی شهزاده پراتلو خوشحال شو، زکه به حده لایق و بیزو دوله حلک پی وکال که دوم رسز دکرل چه نورو شهزاده گانو پلس کاله که نوزده کری. شپاگوار شهزادگان خپل کشر رور تا سر یو لاس شد. ده دوی پزرونو که اور بلو چه کشره رور ولی دومره جر جر کتابونه تماموی. دوی یه باورس مکتب تا ور واچه او پلارتی وویل چه دا کار کشری رور کرده دی. پاچه ووار زمن دربار تا را ووختل او ده درباریانو مخیطه پنو کرانو امر وکر چه بیزو دولزوی پیو بیڑی کی واچوی او بیڑی په سمندر که خوشی کری. د پاچا امر سم دستی عملی شو. سموده پس حکیم دربار تلار او پاچای پوکر چه مکتب کشری نه بلکه ده میرنه ورونو سوزه ولی ده. طول درباریانو خوشنی و خوده چه داخو لکشری شهزاده سره دیره بین صفی شویده. دوی ده کشری شهزاده ده رستن اولو غختنه وکره، مگر غختنه دیره ناوخته و ده هغه بیره تیز و بادونو لری لری زایونو ترسته ولی و. درباریان پا قهر و او پی وخلیه لپاچا و غختل چه ده نورو شهزادگانو تا باید ده هغه غندی سزا ورکل شی. پاچاش پا گوار شهزادگان پا بیره کی سپاره کرل او بیره پا ووکی خوشه کرا. خدا زلی تجربه زیاده شوی و. زامنی پا کرل چه چو رزی پس بچه ده درباریان قهر سور شوی وی بیرته راسته نشی. دوخده ای کلو و نوی بیره یو تاپو تا ورسیده چه لگروز تا زره بیره هم حال تا پیخه وکره. پا ده غزایی که دو سندونه سمندر تا لویدل. ده دیو سند او با سره او دبل ده شیدو غندی سفینه وی. ده سیمی خلکو شهزادگانو تا وویل چه پسر سند که با سفر نکوی، زکه پا غاره یو دیو اوسی او حقا دیر خطرناک دی. کلچی شهزادگانو پا زره بیره که کشره ورور بلید ورته وی ویل مکبتا پسی را و تلیو چوم رکشو چه و مولی دلی د سپین سین په اوبو کې خو موږ ډیر مزل کړی دی، هیڅ د کار شی پکې نشته. ته په سره سین کې مزل وکړه، ګوندی ښې ملغرلی یا بل قیمتي شی ومومې. موږ به دلته چې څو پورې راستنیږي انتظار وکړو. کشری ورور د ورونو په خبره باور وکړ، په سره سین کې بیړۍ روانه کړه. خو چې څنګه له سترګو پناه شو، د نورو هغه ځای پرېښود، د کور په لوري روان شول. بیزو ته ورته شهزاده په سره سین کې روان و. چې څه لار په مخ کې لاړ، ویرونکي آوازونه یې واورېدل. د چې ور وکتل، یو پنځه سری مار یې ولید چې له خولې یې اورونه بادېدل او د سرو زرو تر ونې تاو و. د ونې په سر کې یو زرین مارغه ناست و. ده د دې ونې او مارغه په اړه له موره خبرې اورېدلې وې. بیزو ډوله شهزاده په خپل ټول قوت د مار په څټ ور ټوپ کړل او د هغه د سرونو غوڅولو ته یې شروع وکړه. کله چې وروستی سر هم غوڅ شو، زرین مارغه سندره پیل کړه. بې حده خوږه سندره. په همدې وخت کې چې مارغه سندرې ویلې، بیزو ډوله شهزاده په خورا ښکلي زلمی بدل شو. د شاوخوا سیمو ټول اوسیدونکي د مارغه آواز ته راټول شول چې په دې خبره ځان پوه کړي چې پنځه سری مار څنګه ووژل شو. لږ وروسته د دې سیمې پاچا، ملکه او د هغوی ښایسته لور راورسېدل. پاچا اعلان وکړ چې که هر چا مار وژلی وي، لور هغه ته ورکوي. شهزاده چې اوس ښکلی زلمی و، له شهزادګۍ سره واده وکړ. پاچا ناوې او زوم په یوه ښکلې بیړۍ کې لویې وچې ته روان کړل. زوم د خسر له هیواده یوازې د ونې او د مارغه ډالۍ ورسره واخیسته. البته خپله زړه بیړۍ هم هیره نه کړه چې په ښکلې بیړۍ پسې یې وتړي او را روانه یې کړي. د پاچا بیخي زړه ته نه لوېدل چې دا ښکلی زلمی به د ده وم زوی وي. د زوی څېره یې بدله وه، خو آواز یې هماغه آواز و. پاچا په خپلو غوږونو شک وکړ چې حسیبه د وم زوی د آواز ګمان ورباندې کوي، مګر آواز هماغه آواز و. زړه بیړۍ هماغه بیړۍ وه او له ده سره راغلي ګارد هم د شهزاده خبرې تاییدولې. د پاچا لومړی حکم دا و چې خپله ومه ملکه یې د ځنګل د څنډې له ماڼۍ راوغوښته، مګر ښځه رانغله. زوی په مور پسې ورغی. زرینه ونه یې د مور د کور مخې ته کېنوله. زرین مارغه د ونې په بره څانګه کې ځاله وکړه. شهزاده له مور سره پاتې شو. څرنګه چې شپک نور شهزادګان راستانه نه شول، نو د ټولو زړه ته ولوېده چې مړه شوي دي. څه موده پس پاچا ومړ. وم شهزاده سره له مور او مېرمنې دربار ته راغلل. شهزاده په تخت کې ناست او تاج یې په سر کړ، پاچا شو. خو په ونې کې به یو ځل ځنګل ته ته چې د زرین مارغه سندرې واورې.
زه کمی خبری کوم. دا د ښاغلي سید فخرالدین هاشمي د تنظونو د لومړۍ ټولګې نوم دی چې په روانه میاشت کې قلم ټولنې خپره کړې ده. په دې ټولګه کې د ښاغلي هاشمي دیارلس تنظونه چاپ سوي. له هاشمي سره مې د تنظونو په باره کې مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم. هاشمي صاحب، معمولا مستاسو شعرونه لوستي وي؟
بله.
او خال خال کوم وخت کوي ولنډه کیسه مو چرته چاپ شوی؟
بله.
دا ځل مو داسې یو نادره کار کړی ده. له دې شاعري او کیسې ورهاخوا تنظونه مو لیکلې دي.
بله.
د کتاب مبارکي درته وایم. زه کمی خبرې کوم.
سلامت اوسئ.
اول دا چې تاسو کمی خبرې نه کوئ، څومره چې زه تاسو پیژنم تاسو ډېرې خبرې کوئ. څنګه مو له دې تنظ سره علاقه پیدا شوه؟
عمان صاحب، لکه تا چې مخکې وویلې، د شیر دروازه مې وروټه کوله، کله کله لنډې کیسې تم راسو. خو د دې سره سره ما په ځان کې یو قسم بل ورتیا، خو خیر نه پیږم ورتیا ورته وایم که نه ورته وایم،
طنز مالګه دې په ځان کې
دغه څه شی مې لیدله چې هغه کومه تنده چې ما لرله په ځینو موضوعاتو مسایلو کې هغه به نه په شیر کې سړېدله. او نه په لنډ کې څه زما تند مې متې دل بیا چې کله تنز ترالم لیک خوشاله سم تنز لیکل ورسته بلیګا سده سم اڅ چې به ما زړو یا ما چې بس غختل چې زی ولیکم هغه به په دې تنز کې برابر راتل سم براتل زب ترې راضی سم نو کله کله انسان یا لیکوالان خصوصا د دې موضوعات سره مخامخ کیږي چې کدي سی هغه په شیر کې نه یا کدي سی په شیر کې په لنډ کې څه کوي د هدف ته ونه رسیږي ځان پر سکون احساس نه کی نو دغه تنز ته چې زما خیال شو یو دوه درې تنز سم ولیکل بیا مې چې سړی ولاړ لیکلی سي نو اوس هم بس ما ته ګډ مې لیکلی دي ښه بد قضاوت خو نه خپل لیکوال نه شي کولی هغه خو بیا ټولنه کوي خلک یې کوي
ستاسو مجلسونه خواږه دائم ټوکي پکې او یوه شوخي پکې داسې نه چې طنزونو ته مو د ټوکو مالګه ډېره ورګډوي یو څه د دې خپله د طنز په حیسه کې راته ووایاستئ دوه لوغو تعریفونو نه چې نه بشپړېږي او خلق نه پیقانی کیږي یو طنز ده او بلم شعر ستاسو په نظر طنز خپله څه ده څه ته تاسو طنز وایاست
عمان سوی یو ځای کې مې ستا مره کار لیدلې وه نن دا پوښتنه له تانه چا کړې وه بیا تا ورته وی چې وخت کې به مې تعریفونه کول زه به هم دغسې د تعریفو پسې ګرځم خو ته یقین وکړه چې ما په تعریف کې شی پیدا نه کړه هغه څه شی به په ګوتو نه راتله چې دا زه څنګه شروع کړم څنګه پیل کړم خو بیرته مې هغه سړی چې څه شی لیکي هغه باید یو څه وپېژني نو تر کومه ځایه چې زه خبر یم یا زه پوهېږم طنز د انساني ذهن هغه محصول ده چې ټول اخلاقي او عقلاني مسایل په یوه شیبه کې د انسان سترګو ته درئ دا هم لکه د نورو ژانرونو د ادب او د نورو ژانرونو یو ژانر ده چې په عین حال کې چې خواږه لري ترخه هم لري او اصلاحي بڼه لري او یو قسم نیوکه له ځانه سره لري خواږه مکدی شي مستقیمه نه وي یا کله چې لږ لغات فراني وکړو هغه پنځلسو زیاتو ادبي ژانرونو چې موږ یې پیژنو په دقیقه توګه پیژنو هغه ژانر یا صنف چې تر ټولو ښه او ټولنیز او سیاسي مسایلو نیوکه کولی شي او د سمون او رغون لارې په ګوته کوي هغه همدا طنز دی صاحب نو طنز په کلم دومره پوهیږو
کور دی ودان مشکل دی کوي او څه خو اوس په دې به خلک څنګه پوهېږي ډېر دي داسې په لغاتونو کې وویل
ما خو په ساده هغه وویل کنه چې کېدی سي د غزمو په معاشره کې د طنز صرف ټوکو ته ویل کېږي دغه خندا ته او څو خندول او په چا پورې ټوکه وایل دغه ته د عام ولسته چې کله موږ ځو ټولنې ته چې کوزیږو او دغه د پلیکلې بڼه تنس چې دا بیا لږ سوی نه راپورته ده دا تشه خندا نه ده هغه باندې ته خپله پوهېږي دا یو شاته یو مفهوم لري یو هدف لري یو نیوکه لري یو اصلاح لري
بالکل اکثره وخت له خلکو نه د ټوکې او د طنز کوم تفاوتونه چې دي دا ورنه ګډېږي فرضاً ډېر موږ داسې ټوکې هم لرو چې په هغو کې انتقاد شته ده او فرضاً په طنزونو کې هم دایي فرق به بیا څنګه کوو فرضاً ډېرې داسې ټوکې دي چې د یو هدف له مخې ویل کېږي او یوې نیمګړتیا ته اشاره پکې سوي په عین حال کې خندا همې پکې حال دا چې طنز هم کوم تعریف چې تاسو وکړ تقریبا د هغه په رڼا کې سړی ویلی سي چې طنز هم همداسې یوه وظیفه لري چې هم خندا یې پکې او هم هغه یوه نیوکه یي یا پر نظام یې یا په سیاست یې یا په ټولنه یې داسې د دې داسې عمده فرق راته ویلی سي چې فرضاً څنګه پرې فرق
کوو عمان صاحب د طنز تعریف کې داسې زموږ ټولنه کې سم نه یې چا راخیستی ټوکه چې ده یو دفتن خندا یا چاودنه لري له ځانه سره دومره مشخص اهداف نه تعقیبوي لکه څومره چې طنز ده طنز سطح پیل وړه ده طنز د مشخص موضوع په اکله په خاصو شرایطو کې د ډیر فکر او سوچ نه ورسته چې هغه مشخص اهداف تعقیب کی لیکل کیږي ټوکه بیا دغه اغه نه لري دا خو اغه نه ورتیا نه لري یو ټوکه ده کې داسې په یو چاپ لکه تا چې مخکې ویلې د طنز یو څه خواږه ولري خو دومره صلاحیت یا دومره ماهیت یوې مسلې نسي راڅېړلی نسي اخیستلی یا دومره ښه نیوکه نسي کولی معقوله نیوکه نسي کولی هماغه شیبه ده ودې خندل بیا تیره شوه نو نور تفاوتونه هم کېدی سي ډېر وي او کېدی سي زه ورباندې صحیح ونه پوهېږم
کور مودان ښې موضوع ته مې اشاره وکړه چې په نهایت کې موږ دا ویلی شو چې طنز چې ده د یو هدف لپاره لیکل کیږي او د خندا په غوباري او ټوکه چې ده د ټوکې په نهایت کې هدف خندول دی
نور خاص هدف یې خوده نه لري
خاص مقصد لپاره نه لیکل کیږي کېدای سي چې یو موضوع ته اشاره پکې سوي یو شی پکې نقد سوي اما غرض او اصلي مقصد
خندول دی
یو تنز مراته ول ولې
عمان صاحب مننه زما دغه یو ټولګه وسم دا تازه چاپ شوی د زکمی خبرې کوم نو په دې ټولګه کې یو تنز چې زکمی خبرې کوم او د لیکوالو شاعرانو په دې خلکو پورې دی څه ارتباط لري کده درته ول ولم څنګه به
دا به ډیر خې دا شاعرانو نه خو خلک ډیر پتنګ دي ته ول ول
شاعران خو خلک دي صاحب د عنوان دا وای زکمی خبرې کوم مازدیګر یو فرهنګي ملګری راته زنګ ووه پزړه کې خوشاله شوم ګومان مې وکړ چې اتمنې په کوم تلویزیون یا رادیو کې کار ته پیدا کړی دی ستونه مې صفا کړ او په چاپ چاپ لوسانه انداز مې ورته وویل بلې صاحب هو صاحب تاسو څنګه یاست زه ښه یم دعاګانې مرا سره دي ملګری مې سبا ماسپښین ته په یوې ادبي غونډه کې د ګډون بلنه راکړه ویل یې چې د پلاني صاحب د لنډو کیسو د نوي چاپ شوي کتاب مخکتنه ده په شرم سره مې ورته وویل زه خو په لنډو کیسو خبرې نشم کولی په خندا یې راته وویل زوره وره ستا تشریف آوري ضروري ده خیر دی تا ته به د نظم ویلو وخت درکړم خالي لاس خو دې نه پرېږدم په دې خبره مې زړه باغ باغ شو یو خو ما په دې ورځو کې یو نوی نظم لیکلی و چاته مې نه واورولی او له بلې خوا په دې خوشحاله شوم چې ادبي ملګري به مې له خپلې اوږدې بېکارۍ څخه خبر کړم که چیرته په کومه راډیو یا تلویزیون کې راته کار پیدا کړ په خپله خو د ظالم زمن لس ځایه کار کوي شپه نه تېرېده څو ځله مې نوی نظم په لوړ آواز خپلې مېرمنې ته ولوست خو د داد ورکولو څه درک نه و ملامته نه وه دغه څومه میاشتو چې زما بېروزګارۍ په زړه چله دا وار مې په خیال کې هغه سبا ته غونډه راوسته خپل غږ کې مې درد او سوس پیدا کړ نظم لوستل مې پیل کړل ښځې په غوږ ووهلم دا ته رحمان بابا چې په کور کې د موږک لکۍ نه سپېرېږي څه فایده که رښتیا ووایم له شاعرۍ سره ډېرې مینې دې حته رسولی وم چې په داسې روزمره پیغورونو مې ولاکه غوږ لګراو سبا ته د غونډې ځای ته ور ورسېدم محترمین لا نه و راغلي زما په شان یو څو کسه جذباتي شاعران په څوکیو ناست وو د خپلو شعرونو کتابچې په لاسونو کې اړولې را اړولې زما په خیال چې د غونډې بلونکي دوی ته هم د کوم شعر اورولو وعده ورکړې وه خپل فرهنګي ملګري ته چې د غونډې انانسري هم په غاړه وه ورپه غوږ شوم چې هغه زما د نظم اورولو پرنۍ وعده ورپه زړه کړمه ډاډ یې راکړ چې پولیس کې زما نوم لیکلی ده ګڼ شمېر ښځینه او نارینه لیکوال شاعران او ژورنالیستان غونډې ته راغلي وو زما په خیال د کتاب مصنف دی غونډې د کامیابولو او ځان زلولو په خاطر له خپل ټولو تعلقات او امکاناتو څخه ګټه اخیستې وه د مخې په سب کې کېناستم او د ویان هرې خبرې ته به مې سر خوځاوه د قرآن کریم د څو آیتونو له تلاوت وروسته د غونډې انانسر یوه نه بخونکې اشتباه وکړه یو محترم استاد یې د پیل خبرو لپاره سټیج ته وغوښت استاد سټیج ته روان شو د شاته ناستو کسانو غوږونه مې واورېدل چې ویلې دا ټکی 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 چا را بللی دا به اوس څوک غلی کوي یو بل ته مې ویلی یار لکه چې زموږ مقالې پاتې شوې دا په څه غم واوښتو د یو بل شاعر او انځورګر غږ مې واورېد چې ویلې دا ټکی ټکی به مې اوس زړه راشین کړي زه خو بېرته ځمه ولاکه کینم زړه مې وښویېده ما ویل هسې نه چې ماته د نظم ویلو وخت را ونه رسېږي استاد په ابتدا کې زیری راکړ چې دی کمې خبرې کوي خو پوره نیم ساعت د ویښ زلمیانو په غورځنګ وغږېده بیا یې وویل زه کمې خبرې کوم دا ځلې په شاهي مشروطه خلووی لکچر ورکړ ورپسې نیم ساعت یې د سردار داود په پرمختیایي پروګرامونو رڼا واچوله شاته مې وکتل نیمې څوکۍ خالي شوې وې مازدیګر قضا استاد له سټیج څخه په خیر و خیرت راکوز شو د غونډې انانسر وویل اوس به د هېواد تکړه شاعر او لیکوال په څوکۍ کې رانیغ شوم فکر مې وکړ چې ما یادوي خو انانسر د یو بل ځوان شاعر چې په هېوې رادیو کې د خوښه کړو سندرو خپرونه مخته بیوله د مقالې ویلو لپاره سټیج ته وغوښت شاعر د کیسه لیکوال په شخصیت خبرې وکړې ویلې چې کیسه لیکوال ډېره وخت راهیسې پیژني او ګرمه ملګرتیا ورسره لري د غونډې درېیمه وینده یوه میرمن وه چې په ترېدلي غږ سره یې خپله مقاله داسې بنده بنده لوستله لکه خدای مې وکړه بل چا چې ورته لیکلې وي ماښام مهال غونډه ختمه شوه زه هلاکه چا یاد کړی یم د شپې 9 بجې کور ته ورسېدم ماشومان مې نیم ویښ او نیم ویدول میرمنې مې ساړه پالک مخته راته کېښودل زما په غوږ کې د استاد هغې خبرې بیا بیا انګازې کولې چې ویلې زه کمې خبرې کوم
کور مدان ډېر خوندور ملک
سلامت بسته دلته زده و چې پاکستان څوک مو نه غږېدل
دا متاسفانه راځي دا زموږ د غونډې چې دي چې نتیجې ښې نه دي او ډېره ګټه خلکو ته نه رسېږي علت یې همدا ده چې زموږ هغه دوستان چې دي یو خدای چې دي چې مشخص دي یو څو کسه وربلل کېږي بل هرې غونډې ته وربلل کېږي زه فکر کوم موږ هغه د تخصص یو اصل چې ده هغه معیار کړی ده فکر کوم هر څوک په هر څه کې باید ونه غږ زموږ مشکل بیا دا ده چې متخصص کسان کم لرو نو دا یو وجہ ده چې دا یو څوک اصل سیدی دار غونډه ته بلل
او نو کيو غونډه یو چاته جوړ سی یا موضوع مشخص یو بیا ته په بل خوارواني او بیا لستیجم نه راکوزیږي او یو بل څه بیا راوغړی غي بیا وای چې ما صرف یو تاخې وسیده او د سی کالیا غونډي نو دا خو ګور از ما خو غونډه چې څه شو ما ته غا ده فاصله نه
دا جنجال نستری هاشمی صاحب په دې ټولګه کې څو تنظونه راغلي
عمان صاحب په دې ټولګه کې تقریبا 14 تنظونه دي خو دوی بیا ولسی کې سیدي چې ما پولیس کړیدلې دي بیا یو څه رنگ او رخ نور ورکړی دا او یو شی متر جوړ کړی دا چې خوخه به دي ان شاء الله
سوجي د خار دي د کلی دي
ولا مختلف دي او د دا څه چې روان دي د حالات سره چې موږ مخامخ یو په دې کې نمدغه حالات زما دي تنظیم او سوجي ګرځېدلې دي کاغه په ادبي برخه کې دي کاغه په سیاسي برخه کې دي کاغه په نورو برخه کې دي یو یو نیم ځای کې دي چې د کلی ولسوالۍ ته هم پکې تللی یم هغه په وړه کې بازار کې هم درېدلی یم او نورو کې د دې ښار د دې محیط سره تړلي تنظیمونه دي
هاشمی صاحب تنظیمونه ډېر کم لیکل کېږي او پشمار کسان دي چې یعنی د ګوتو پشمار دي
بالکل
تاسو په خیال دلیل یې څه ده ولې علت یې څه ده تنظیم نن سبا کم لیکل
کېږي عمان صاحب اول خو په لوی سر کې لیکوالي مشکل کار ده بیا لیکوالي کې مشکل کار یا ستونزمن کار طنز لیکل دي دغه هم یو سړی به لیکوال وي شاعر به وي خو دغه د طنز خواږه بیا بل شی دی چې خدای پاک چاته ورکړي موږ تاسې که طنز لیکون کیم لرو یا اوس ژوند دي یا مړه دي نو دغه طنز داسې یو کار ده چې هغه خواږی د انسان په وجود کې د ځان سره فطرت کې راوړي یو سړی مخکې مې عرض ورته وکړ چې لیکوال به مې شاعر به مې خو طنز لیکون کوي به نه یې یا دغه یو سړی لکه تا به مثال کوم یو سړی لیکوال به مې شاعر به مې خو انځورګر به بیا نه یې یا غنی خان د چې عین حالت کې ګوره هم طنز لیکوال وو هم مصور وو هم مجسمه ساز وو هم شاعر وو ډیر اړخونه یې درلودل یوه خبره سهار سه زما پاکله کړې ده او ډیره پخه خبره کړې ده چې زه پخه په دې ده چې زما خپل هم ځان ته نور او هغه لیکلي دي چې دې سړي دغه یو هنر لاره دي طنز لیکلو خو ډېر وروسته یې ورپام شو ما چې سوچ وکړ رښتیا چې وروسته مې ورپام شو ځکه زه خپله ناکراري زه نه پرېښودلم چې دا څه شی ما کې کمی دي چې زه شعر ولیکم بیا هم پر سکونه نه یم چې زه لنډه کیسه ولیکم بیا هم یو قسم لکه څوک چې چا قرضدار ای نو دغه طنز کې بیا هغه زما هغه
طنزونو کې
یا 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 یو پیل څه زما دپاره یو پیل تنده نه سوند له یو سراب ده دغه خو چې ته زیاده نه ځې ته چې منډې پسې وای ده
څوک څه طنز لیکوال ستې اوس
ولا مومن صاحب څوک څه چې یې زی پیژنم یا مشهور دي یو طنز لیکونکی چې اوس شکر ژوندې ده او مای اثر لوستې دي او ورسره بلد یم چې هغه استاد حفیظ الله تراب ده یو کتاب یې پروسه کال کال بل کال چاپ شو په نام دی رومانتیک منیجر دا سړی ډیر ښه طنز لیکي حقیقت سره ما چې د طنزونه لوستلې دي کامیاب طنز لیکونکی ده ناپی همت صاحب ده ننګیار آشنا صاحب ده اشم ناصری ده چې طنزونه یې زما ډیر خوښیږي واقعا ښه طنز لیکوال ده محمود نظری صاحب د چډیر کاری په دې برخه کې کړی ده او سحر صاحب ده استاد علمګل سحر استاد محمد نبی صلی الله صاحب ده چې کم کاری کړی ده خو خدي او کاتب پاتون صاحب او منان ملګری صاحب خدای دی وبخي کدی شي نور به می خو یا به زن نه پیژنم نه بلب ده به ورسره یا به دوی د ډیر سنې لیکلی
یو لان تنز مو را تول ولایه تاسو ته خدای د نور او ډیرو تنظیمو د لیکلو توفیق درکې او تند مو ماته سه
انوانه د سرلوډي په کارته نو کې د ترافیکي بیروبار لوجې سهار په 9 بجو خپل دفتر ته ورسیدم د دفتر ملګرو مې د خوشحالي یو شور جوړ کړی او ټول تلویزیون ته ځیرو په تلویزیون کې د ولسی جرګې هغه غونډه ښکارول چې په هیواد کې د ګاز او تیلو د قیمتي پوجې د کابینې ځینې وزیران د پښتون لپاره خپل سرګردان دربار ته رابللی وو خدای شته په زړه کې میرا تیر شول چې پارلمان زنده باد هسې خلک شکایت کوي چې پارلمان د هیوادوالو له ستونزو بې خبره ده ملګري ته مې وویل وزیران ښه وارخطا ښکاري ملګری مې تر ما زیات په زړه سوری و یو سوړ اسویلی یې وویست بیا یې وویل ما یې کوه چې بڼه کې درته وشکوي ډېر بېغمه پراته دي لومړی وزیرانو غونډې ته ځانونه داسې سپین کړل چې ما له ځانه سره وویل رښتیا خو وایي که د ثور غمیزه نه وای پېښه شوې ولې به نن ګاز او تیل دومره ګرانېدل وزیرانو سمې چکې وهلې ځینې وکیل صاحبانو لاسونه پړقول او وزیرانو ته تر بڼو لاندې داد ورکاو وروسته د پښتنو وار را ورسید وکیلانو خپل سره او شنه کارتونه هوا ته پورته کړل په تالار کې شور شو رئیس صاحب زه نظر لرم ما ته وار راکړه جناب رئیس صاحب وخت به تی کې تبصرې کوتا دارم و رئیس صاحب ما ته وخت راکه زه وکیل نه درته ښکارم که څنګه
رئیس صاحب وخت بتی کې نمائندگی مردم کنم. هیچ چا دې رئیس غږ نه اوریده. رئیس صاحب په لاسپیکر کې نارې وهلې، برادر صبر داشته باشید، وکیل صاحب، او وکیل صاحب گپی ما را گوش کو، به همه تان وقت میرسه، قطع کو مای کشه، قطع کو، اصول داخلی را نمیفهمه. د شورا منشی غریب بیا نارې وهلې، خبره واوری د غلیس بینی په نوبت وکیل صاحب تا ته راځم زما خبره واوری. و وکیل صاحب، وزیرانو یو بل ته وکتل، د میز لاندې یو د بل لاسونه په خوشحالۍ سره ټینګ کړل. وکیلانو دا ځل د شورا په داخلي اصولو بحث پیل کړ، چیزی که در اصول داخلي قانون باید پلی شي. بیشه در جای تاس قانون گپ میزنی؟ کدام قانون؟ لډیر لانجی ورسته یو وکیل صاحب ته د خبرو وار ورکل شو. ل بسم الله ویل ورسته یو ویل، زه یو نظر لرم، موږ باید حق ته حق ووایو. خارجانو د زړه له کومې زموږ هیواد ته کار ونه کړ. وزیران څه وکړي؟ کور دې ودان شي، داسې وخت کې به څوک وزارت ته زړه ښه کړي؟ په دوی دې اوس هم آفرین وي. یو بل وکیل صاحب پرته له خپلو نوبته د خبرو وار ونیو. در ولایت ما میدان هوایی نیست، مردم از ما کار میخوایه، چه جواب تم تر والا؟ په دې کې بیا شور شو. رئیس صاحب، موږ ولاکه د څښاک غړپ وبولو را او دی میدان. وکیل صاحب، ووکیل صاحب، رئیس صاحب، ورئیس صاحب، منشي صاحب. رئیس د غونډې د اختتام اعلان وکړ. ما ته له کوره زنګ راغی، ویلې چې په ډبه کې ګاز نشته، کور ته کله راځي؟ ما لا موبایل نه و بند کړی چې وزیر صاحب باندې چکچکو په بدرګه له تالار څخه سر لوړې ووتل.
کور مو ودان، زیات مننه.
با سلام روز